په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وای حکومت د علي وزیر او د دوی نور نیول شوی ملګری خوشی کړی. په کابل کې نن 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. او په بیلاروس کې خلکو د احتجاج په ترڅ کې د ولسمشر لوکانشیک کانا د واک پر خودو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو نیول او غندل او له حکومت یې زر تر زر د دوی د خوشی کول غوښتنه وکړه. نو مولوی دا سرګندونه نن د بنو پجانی خیلو کې د غورزنګ جلسې ته په وینا کې وکړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاد علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې او ویلي وو چې نو مولوی د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ور حواله کړې ده. منظور پښتین نننې جلسې ته ویل چې د پښتنو په سیمو کې د مکمل نیت او دوی ته خپل وسایلو د پوره حق ورکول لپاره به په پرمنه توګه خپل مبارزه جاری ساتي. د جلسې ته د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استاذي محسن داول اول چې علي وزیر او د دوی نور ملګری په غیر قانوني توګه نیول شوی نو موري زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرمنه جلسو پر ضد اقدامات نه لاس واخلي. بل خو د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړه چې د دسمبر په 15 یې په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوي کړې دي. خو پښتون ژغورنې ورزنګ دا تورونه رد کړی دی. علي وزیر او ملګری پرون په کراچۍ کې د تراګری زد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی بیګا مشال رډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 15 د کوټې له جلسې وروسته په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي. نوموړي اپوزیشن ګوندونو ته خواست وکړ چې تر دریو میاشتو د خپلې جلسې وځنډوي. د په خبره په لور لای یو خوځدار کې اپوزیشن جلسې کوي چې په نتیجه کې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي اندېښنه ده. خو په بلوچستان ان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره ردوي وای حکومت د ولس له طاقت ورېدلې ده. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال رډیو ته ویل چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو مظاهرو نوې شیډیول اعلان کړي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وای د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې د تحریک کې شامل ګوندونه خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. په کابل کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د افغانستان د کورونو چار وزیر وای په کابل کې په نننې 14 کې چې د خوشحال خان مېنې په سیمه کې شوې نه هتنه وجل شوې او شل نور ژوبل دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبري اعلان تو ویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې هسپتال ته رسول شوی او روغتیایي حالت یې ښه دی. خاغلی اندرابي دا یو موټر بم 14 وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو. تر اوسه چا د کابل د نننی برید ذمواري نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار منس کې خلکو احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکا نه د واک پر خودلو غوښتنه وکړه. په دې هیواد کې سکال د اگست میاشتې راهیسې له هغې وروسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کېږي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې لوکاشنکا بریالی اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو انتخاباتو کې درغلی شوي دي. ملګري ملتونه وایي د انتخاباتو وروسته د احتجاج کوونکو خلاف پولیسو له تشدد کار اخیستی او له 8000 زیات کسان یې نیولي دي. د ځینو کسانو د شکنجه کولو مړینې رپورټونه هم راغلي دي. بلخوا د ستړيوالي حکومتي جبر او یخنۍ له وجې په منسک او د هیواد د نورو برخو په احتجاجونو کې د ګډونوالو شمیر هم کم شوی دی. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستان دویمه شلووریزه کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن خار کې شوې دی لوبه کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړه او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 163 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند د 164 رنزونو هدف په اخیری ور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو پوره کړ. د درې کرکټ شلووریزو په سیالیو کې لومړۍ لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بنو په جانخیلو کې د خپلې ویدرنې جلسې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر ترڅنګ د دوی نور نیول شوي ملګري خوشي کړي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یو لارون ته په ټلیفوني وینا کې وویل چې د پښتنو غمیزه شریکه ده او ورڅخه د خلاصون لپاره ګډ کار ته اړتیا ده. په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي دوی د سبې په یو شمیر سیمو کې جلسو ته تیاری نیولې دي.
په کوټه کې به په ټول اخر کې کوده د نام ماش د جلسې وې دي دا د لانګ ماچ د تیاری د پاره دي.
په دغه خبر خیبر هسپتال ته کورونا وایرس وهلي 15 ماشومان وړل شي ول چې یو ورڅخه بیګا ومړ. د دې روغتون یو ډاکټر وایي د کورونا دوی مې سپې ماشومان هم ځپلې دي. پختون ژغورنې غورځنګ د جانخیلو جلسې په اړه معلومات درکو. مونږه خپل خبریال عمر وزیر وخت په وخت په خبرونو کې نن راوستو او راته معلومات راکول. اوس چون دغه جلسه پای ته رسیدلې ده نو یو ځل بیا عمر وزیر ته ورزو او له ده ورو. عمر وزیر تاسو ته بیا هم ستړي مشي او که په لنډه توګه یو خلاصه راته راکړي چې دا جلسه کې څومره خلکو ګډون وکړل او کوم مشرانو چې ورته ویناګانې وکړې د هغوی مهمې خبرې څه وې؟
مننه هارون. بالکل په جانخیلو کې پښتون ژغورنه غورځنګ نن چې کومه لویا غونډه یا جلسه وشوه په دې کې زرګونه دغلته خلک جمع شوي ول چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د غورځنګ نورو مشرانو محسن داوړ چې کوم بل مخکښ دی د قانوني اسمبلی غړی دی او دغه رنګ د غورځنګ نورو مشرانو هم وینا وکړه. منظور پښتین په خپل وینا کې دغه جلسه یا غونډه ته دغلته په جانخیلو کې د حدتي وژنو د مخنیوي څانه د پاکستان د پارلیمان غړی او د غورځنګ یو بل مخکښ علي وزیر چې د پولیسو لخوا نیول شوی هغه په ګډون د غورځنګ نور زنداني ملګرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. نوموړي په دولت باندې غږ وکړ چې دومره امن خوده ضرور ورکړي چې یو ورور د بل ورور ته چکم دی هغه په بغیر د خطر چکم دی ولاړ شي. دلته د سولای ژوند غوښتنه وکړه. دلته په سیمه کې د امن باور کولو غوښتنه د حکومت نه وکړه. دوی د شوال د متاثرینو د واپسۍ غوښتنه هم وکړه. دلته د پښتنو په سیمو کې چې کوم وسایل دي پاغه باندې اختیار او پښتنو ته د هغه ګټه او پاغه کې برخه ورکول دوی غوښتنه وکړه. یا د جلسه یا غونډه ته د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم خپل وینا وکړه. محسن داوړ دلته په دغه جلسه په خپل وینا کې وویل چې د دوی د پر امن یا سولایزه مبارزه به تر هغه دوام ولري تر څو چې د دوی ټول جایز غوښتنه پوره شوي نه وي. دلته دا یو اندېښنه هم څرګنده کړه چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه زیاتېږي چې د هغه د وجه نه دوی چې کوم دی د امن غوښتنه کوي او دولت نه جدي ګامونه غوښتنه کوي. نو موړی په ګیله دا خبره هم وکړه چې دغلته د امن لپاره چې څوک غږ پورته کوي نو په ځولنو باندې تړل کیږي. خو دغلته د وسلوالو لپاره بیا سترګ تعلینو نه غوړول کیږي او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې چې کوم فعالیتونه زیاتېږي د هغې مخنیوي لپاره دوی جدي ګامونه پورته کړي. د غورځنګ یو شمېر نورو مشرانو هم دغلته ویناوې وکړې او په سیمه کې د امن باور کولو غوښتنه وکړې. دوی دغلته په جانخیلو کې د هدفي وژنو د مخنیوي سره سره دغلته روغتون او تعلیمي ادارې چې د دوی په وینا د کالونو رهسه پکې سرتیری ځای په ځای پر ځای شوی دي. دوی د ولس لپاره د هغه د خلاصون غوښتنه وکړه. دوی د دسمبر په 20مه په خیبر قبایلی ضلع کې هم د جلسې اعلان کړی دی او یو ځل بیا تکرار کړی چې دوی دغه جلسه هلته کوي او دا پرم نه چې کوم د دوی مبارزه ده هغه به دغه شانتي دوام ولري.
ډیره مننه عمر وزیر اوردونکو په جانخیلو کې څنګه پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وکړه. دغه د مشرانو د ویناو مهم ټکی موږ سره شریک کول او حکومت بیا د پاکستان وایي چې د پسیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپل پوره هڅه کوي او د غورځنګ چې کومې غوښتنې دي د هغه د په مرحله وار توګه د پوره کولو لپاره هم د دې کوشش روان دي. پرون بیا په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او د هغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون لاره وینا وکړه. وی ویل 13.5 کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر پر 14 ونیو، وروسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغوی ته حواله کړ. پرون علي وزیر او د کراچۍ د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او یو شمیر نور کسان چې پولیسو هغه هم نیولی دي، تر هغه ضد عدالت ته وړاندې شو او عدالت هغوی پولیسو ته د دسمبر تر 13 په ریمانډ کې ورکړل. نجیب الله الوخیل د پرونه د خوست احتجاج پاړه د معلومات راکوي.
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل، په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړونه هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل،
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شوه او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل،
نن لرو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستاني کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نور هم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلکو کې فخر کوم، خو بیا هم دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کس راووزي، ویل چې هر سړی ځورېدلی دی، مشرم بیرا شوی دو، تر سره هم کونډه شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم کې د شامل سیاسي ګوندونو مخکښان وایي په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي جلسو لارونو لپاره تیاری نیولې دي. خو د بلوچستان حکومت ویاند وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 تر جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمېر کې د پام وړ اضافه شوې ده او د په خبره ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمېر لا سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړې دوی به خپله سیاسي مبارزه جاري ساتي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشتې په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هیډکوارټر دی. په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت. په 14 تاریخ به په لورلای کې چمن مرکزی مسران سر مشورہ لانگ مارچ دا تیاری دا پارے
بلوچستان کی دا پی ڈی ایم للوری دا جلسو پر اعلان باندھی صوبائی حکومت سخت خواہش نے سرگند کھڑے دا اویل دی چد دے عمل سے خبا پر صوبہ کی دا کرونا کے سنا نور ہم زیاد سی پدی اڑا دا حکومت بلوچستان ویاد لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چکم از بر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز دی دوی یو تحریک روان دی پی ڈی ایم دا دوی سے مش خواست کو چی دا دو درے میاشتا دوی دی صبر وک کی دا کرونا دی ختم سی ویکسین دی راز سی یا کیسز دی کم سی اگر بعد دی جلسی ہو کی اس و بلوچستان کی پلولائی کی پخوزدار کی جلسی اناؤنس ہو ہی دی نو دیس ادا دی چی کرونا زیادتی
خود ایز بے اختلاف گندو نا دا صوبائی حکومت دا اداوی ناسمی گنی اوائی چا حکومت اوس دا اولس دا طاقت سخا ویردل دی چلا عمل ہے دوی دا کرونا دا خبریدو پروپیگنڈا پیل کرے دا دې اړه د کامی اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه.
زه تل باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ضروري چې جلسو څونه کامیاب کړي د غونډې دوی په سلا باندې عوامي نه پرځ زیاته شي.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14مه نیټه په لاهور کې و خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټې پورې استعفا ورنه کړه نو دوی د فروری په اوله نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت ته خبره همیش رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دي کيني ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
په خیبر پختونخوا کې 15 ماشومان په کرونا وایرس اخته شوي ول چې پرون ورڅخه یو ومړل. دا مړ شوی او 4 نور ماشومان چې دا وخت هغوی د درملنې لپاره په روغتون کې دي په خیبر هسپتال کې دي. د پېښور د بېلابېلو کلو دي او عمرونه یې 5 کالو کم دي. بلخوا حکومتي شمېرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې هم د کرونا وایرس له لاسه 80 کسان مړ شوي چې 45 ورڅخه د خیبر پختونخوا دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پیښور خیبر ټیچنګ روغتون ویاند فرحت خان مشال لیډو ته دا دسمبر په 6مه وویل چې خیبر ټیچنګ هسپتال ته 15 ماشومان راوړل شوي دي چې پکې یو مړ او 4 نور لا داخل دي. دی وای په وړمبي ځل دومره ماشومانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی.
15 ماشومان یو ماشوم پرون ایکسپایر شوی دی. هغه کې نور بیماری ډېرې زیاتې وي. د جټکي بیماری مننجیټس چې ورته مونږ یو ګردن ټول بیماری کنه کووډ نمونیا چې و نو دا ټول درې 4 بیماری پکې
دا چې دوی ته وایرس په څه ډول او چانه ولګېدو
نو نوموړی وایي
په لومبی لیر کې موږ صرف یو ماشوم نیم چې تر اغلی خدا سی ہونا او غم ریکور شي په دې دیم لیر کې لکه دا تعداد چې کم دی نو موږ ته لږ زیات را روان دي ځکه چې څلور پنځه ماشومان د بدقسمتۍ خبردار چې د دې ماشومانو چې کم مور پلار دي یا نور خاندان هغوی صحیح ال نه وي چېرې زمونږ په خاندان کې یا زمونږ په فیملی کې یا نور خپل خپلوانو کې یا داسې بیماری شته کنی ته یا داسې نو دغه یو غټه مشکلات موږ ته را روان دي زمونږ ټیکنیکل سټاف ته زمونږ ډاکټران ته چې بهی موږ ته صحیح اطلاع راکړي چې ستاسو د خاندان ستاسو د نور فیملی هماغې ته موږ خصمانه وکړو
دا چې تر دې دمه ماشومان د دې وایرس نه په دومره غټ تناسب یا شمېر کې نه اغېزمن کیږي چې په کم ډول د ډېرو عمر کسان اغېزمنوي نو ډاکټر اکرام الله چې دا کرونا وبا لپاره خیبر پختونخوا کې د حکومت ویان دی وایي چې د وړو مدافعتي نظام د حفاظتي ټیکوله وجي او هڅې هم غوروي نو دوی ډېر نه اغېزمنوي خو البته دغه ماشومان د کیریر یا وایرس خوروونکي په توګه نورو کې د ناروغۍ سبب ګرځي
ریسرچ دا وایي چې په دې کې د بیمار کېدو د کووډ د لاسه ډېر کم دي د ماشومانو مدافعت هم ښه دي ریلیټیولي د ستنې منې لګېدلې وي نو د مدافعتي سیستم هم تیز وي او ضروري نه چې د کله کال په کور کې به د هغه مور پلار به وي یا نیکه به وي مشران به وي نو دای چې د بیمارېدو د خورېدو چانس ډېر زیات شي
د سرکاري شمېرې تر مخه تیرو څلورویشتو غنټو کې ټول ملک کې 2500 نه سیوا کسان کرونا وایرس اغېزمن کړی دي چې پکې اتیا مړ شوي هم دي په مړو کې د 1500 تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی بلخوا د دسمبر 6 نیټې پورې ټول پاکستان کې 4.5 لکو نه سیوا کسان کرونا وایرس اغېزمن کړی د مړو شمېر 9313 ته رسیدلی او د رغېدو کسانو شمېر 4 لکو نه اوړېدلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو دا و بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگے د خیبر پختونخوا په سواد کې د بشري حقوقو فعالانو د سیمې د ماشومانو او ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په زیاتېدونکو پیښو اندېښنه خولې ده دوی حکومت غواړي چې دې پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او که ضرورت و نو نوې قانون سازي هم وکړي په سواد کې د ولسی خیر ښېګڼې د حکومتي ادارې یو مشر وایي دوی خپل پوره کوښښ کوي چې ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي او د هغوی حقونه خوندي شي د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې تفصیل ورو
سواد بنګوره کې د الفلانو می ټولنې لخوا جوړ کړی شي خبري غونډه کې د یادې ټولنې مشر رحیم بادر وایي چې په سیمه کې د ماشومانو سره په لوی کچ زیاتې روان دي او دغه مخنیوي لپاره ضروری ده چې ګامونه پورته کړی شي
زمونږ ډیماند ده چې یارا د ماشومانو سره کم زیاتی کیږي اغه د پاره دی د سکول په لیول باندې چې ده اغه توګه باندې هغه ته اغه ایجوکیشن ورکړی شي د تانو په لیول باندې اغه ته پراپر حفاظت ورکړی شي اغه ته د خپل حقوق او الته د رسایي لپاره چې هم دینو ډاری کې او خلک وکړی شي او پغټه ست باندې داغه د پاره چې د قانون سازي وکړی شي چې هغه قانون چې هغه ټوټل پاکستان ته اکستندبل
د ټولنې جنرال سیکرټر ضیاءالدین وای چې د ماشومان سره جنسي تیرې یا زیاتی پاړه په هغه دنش برابر ده او بیا کورونو کې داسې خبرې بدی ګڼل کیږي ځکه داسې کیسونه په زیاتی دودي
داسې د هریسمنت سونو مسلې راځي اکه د ماشوم سره راځي اکه د فیمیل سره راځي وجوهات د دې سره الته کې ماشوم خپل پلار ته خبر نشي کولای فیمیل چې کوم د خپل خاوند سره داسې خبر نشي کولای ځکه چې هغه دغه خبره کوي یا نورې مسلې جوړي نو ماشوم هغه خبره دغه شان دباو پاتې کی یا ماشوم دومره دباو کړی شوی چې هغه خپل خیالات هغه زار خپل پلار سره نشي کولای چې پای کې زموږ د پیرنټس چې کم دی دا هم کم دی دا ماشوم خپل دومره گاید کو خپل ماشوم دومره چې دی هغه ته آگاهی ورکو چې را هغه داسې قسمه خبره سه هم راځي چې هغه کل کې خپل پیرنټس سره خپل ملګری سره کور کې هغه خبره کوي چې ما سره داسې خبر روانه ده
د ټولنې یو بل غړی رحیم الله وای چې مور او پلار او مشرانو ته پکار دي چې د خپل ماشومان سره د ملګرو پر رنګ رویه اختیار کړي او د ماشومان په هلو زلو باقی دا نظر ساتي
مونږ دا مشوره ده چې خپل ماشومان له سزاګانې پدې نور کوي او دا د غو په کې څه غلطي نشته دا خو ماشومان دي دلا تربیت پکار دے آگاہی پکار دا چیارا پما شیرا کے سنگا اوسیدل پکار دی سنگا دا مرگر سرا او بل خبر دا چے آغزیتا تل ندی پکار کم زے کے چے دے کی نقصانی مسئلی تے پیدا کی گی او چے واڑے نو آغا دا کورا پورے سکول پورے مدرسے پورے محدود پکار دی او بیا ہم دا مدرسے کے جس مسئلہ رضی سکول کے جس مسئلہ رضی نمور پلار تے دا غی وارکی آگاہی ورکی
په سوات کې د بشري حقوقو ساتنې سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال وایي چې دغه لپاره باقاعده په سرکاري کچ قانون شته او ماشومانو او ښځو ته تحفظ ورکولو کې دوی هم مرستې ورکوي.
د وړو د پاره قانون چې دی نو هغه چایلډ پروټیکشن اکټ راغلی دی او د هغې تحت په وړو باندې چې څونه هر قسمه ظلم زیاتی د هغې مخنیوي دپاره اقدامات دي. چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز دی په هر ډیسټریکټ کې جدا عدالتونه دي جدا وکیل دی سرکاري چرته هم چې دی سیده په وړو باندې د زیاتۍ د ظلم د اسکول نه د وستو په مزدوري باندې مجبوره کول دیسې کیس راشي نو خلک ډایریکټ زما آفیس ته مې اپروچ کولی شي. ډیسټریکټ آفیس سوشل ویلفیئر هم هلته کې چائلڈ پروټیکشن یونټ دی.
په سوات کې د سرکاري چارواکو او غیر دولتي ټولنو لخوا جاری کړی شیش مېرې تر مخه کال 2000 کې تر 500 نه زیاتې داسې پیښې شوې چې پکې په ماشومانو او ښځو زیاتې شوې. د کې تعلیمي ادارې او مدرسې هم شامل دي. دغه رنګه غیر دولتي ټولنې وایي چې تر 80% داسې پیښې نه ریپورت کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د موسمیاتو محکمې پر تلونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لا سیوا کېدو خبره کړې ده. د دې ادارې په وینا تودوخه درجه کېدای شي د صفر نه هم ښکته لاړه شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي او دا ځکه چې دوی په خبره د کورونا ناروغۍ له وجې د صوبې په هسپتالونو کې وار له مخه د ځای او د عملې د کمی ستونزې جوړې دي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا پاکستان دا موسمیات محکمه پوینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي. او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلویخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو پیښور پوهنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
دا کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترندز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت چې کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستاسو چې موږ عالمی گرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه روز زیاتیږي خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه ست چې مونږه قدرتی تفریق ویو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتی عمل دی خو د سره سره قدرتی طور منی کال په کال سنه فرق راتلی شي او د جمی موسم کې یخنی زیاتې دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کری موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمی دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولې ځواب وکړو چې باید احتیاط وکړي ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملې او د سهولیاتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یې خېږي لګي د مسره اوسم په هسپیټل کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز چې څومره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوي دي. نو هغه لپاره او هسپیټل خو کوشش کوي لګیا ده چې موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خواغ دی پر وسائلم پکاری
دا موسمیات و محکمه دا تازه رپورت تر مخا دا دسمبر دا شپگی وشتم نیٹه نبا دا سایبیر یخ هواگانی هندوستان او پاکستان تر داخلی گی چه لوجه به درجه حرارت تر منفی را کزیده شی او دا غشان پا غرید و سیمو که هم دا زیاد وار وردو امکانی سرگن کرده دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورل غورزنګ مشر منظور پښتین نن د بنو په جاني خیلو کې د غورزنګ جلسې ته په وینا کې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او د دوی نور ملګري د زر تر زره خوشی کړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استازی علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې او نوموړی د غورزنګ د نورو ملګرو سره پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړي. په دوی تور دی چې د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوی کړي دي خو دوی دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت په اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر دی په لورلا یو خوځدار کې ټاکل شوې جلسې وځنډوي. د حکومت په وینا د اکتوبر 15 په کوټه کې د جلسې له وجې کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د احتیاطي تدابیرو لاندې به د حکومت خلاف جلسې جاري ساتي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوي انتخابات غواړي خو عمران خان وایي اپوزیشن خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې په نننۍ موټر بم چاودنه کې چې د خوشحال خان میانې په سیمه کې شوې 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. نوموړی وایي په زخمیانو کې په کابل کې د ولسي جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې داسې ښکاري د برید هدف هم دی و. تر اوسه چا د کابل د نننۍ برید ذمواري نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار مینس کې خلکو احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د ځواکمن الکساندر لوکاشینکا نه د واک پرېښودلو غوښتنه وکړه. په دې هواد کې سږ کال د اګست 8 راهیسې لاغې وروسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کېږي چې په ولس مشرزو انتخاباتو کې لوکاشینکا بریالی اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو انتخاباتو کې درغلی شوي. او نیوزیلینډ له پاکستانه دویمه شل وریزه لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلینډ په هاملټن ښار کې شوې دې لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او یو سل 3 رنزونه یې جوړ کړل. نیوزیلینډ د 1 رنزونو په هدف په آخري ور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو پورا کړ. د درې کرکټ شل وریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلینډ ګټلې وه.
د مشال رډیو لن خبرونه اوس راځي. بل موضوع ته د کرونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ له یو انسان بل ته انتقالیږي په اروپا کې ورته د خطر دی یو نوي زنګ په توګه قتل کیږي. د برېټانیا وزیر اعظم پرون په لندن او د برېټانیا په یو شمېر نورو برخو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي د سختو محدودیتونو اعلان وکړ. دا خوځښت لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته خپور شو. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی سالم احمد سالی راوروي.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 80% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس وویل دی فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبی افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغه سیوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب سوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید-19 ساري ناروغي بللې د بریتانیا هر ډول مسافر وړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وی معایناتو څرګنده کړي چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه دسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک والنس وویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخته ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغان شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر نهمې د وایرس د نوې بڼې 80% قضیې په لندن کې ثبت سوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6.5 میلیونه 2,91,000 او 200 ته رسېدلی.
صالح محمد صالح، د کرونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته هم زخت ډیره زربره سولې. ډیری تجارتي شرکتونه تړل شوي او میلیونونه خلک متاثره شوي دي. په عین وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2020 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته اوښتې تاوان جبران شي او که نه. او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کرونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې دا پوښتنې په یو رپورټ کې څېړلې. ملیحا امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر دسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرونه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقۍ او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس د عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر اکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقۍ کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداری ورکړې چې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسېدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانه بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېرې ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو، خرڅلاو کارونه کول، د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړۍ او نهمې میاشتو کې کاري ساعتونه تر 11.5% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکوه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د افغانستان ولسمشر د سولې له حکومتي مذاکراتي پلاوي سره پلیدنه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو د لومړي پړاو پرمختګونه له ولس سره شریک کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشال لړیو ته ویلي ولسمشر غنی زیاته کړې چې پلاوی دی د سولې په خبرو کې د خلکو سلام مشورو ته پوره پام وکړي. په ورته وخت کې د ملي مسالې عالي شورا وایي ټاکل شوې د دولت مرکزي پلاوی به د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره وګوري او د هغوی مشورو ته به غوږ ونیسي. رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړي پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو په شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلېدو وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي ترڅو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزي پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومه کوي چې په دوه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس بره ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15 به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
نن د انسانانو ترمنځ د یووالي او پیوستون نړیواله ورځ ده. پر دا ورځ په جوړو غونډو کې پر خلکو غږ کیږي چې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې د کورونا وایرس وبا د نړۍ د یو شمېر هیوادونو خلک ځپلي، د هغوی ترمنځ د یووالي پر خبره زیات ټینګار کیږي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی په باجوړ او ممندو کې د ولسي ښېګړې تنظیمونو له استازو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
دا د خلوزو د خیر خیګړې کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټې مشران وایي دوی د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي زیاتولو لپاره د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاه ولی خان مامون دغه کمیټې مشر دی او هغه د دسمبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته خلک پیسې ورلیږي چې دوی پرې بیا د نورو سره مرسته کوي. د هغه په وینا دا کار د خلکو ترمنځ پیوستون زیاتوي.
موږ ټول انسانانو سره مرسته کوو، زموږ چې څومره وس کېږي. کومه بیماری چې راغلې وانه په دغه کې هغه لاکډاون لګېدل او په هغه کې د دیړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومره شایان چې ګرمې کپړې چې څومره وي هغه موږ غوله ورکړلې. موږ د مریضانو خدمت کوو، دلته چې څومره مریضان یې موږ یا پېښور ته لیږو، زموږ خپل ټیم مسزي یا لکانو سزي هغه د ګاډي کرایه او ولته چې څومره خرچه هغه باندې راسي هغه منګا کو.
د دسمبر په شلمه ملګری ملتونو په نړۍ کې د انټرنیشنل هیومن سولیډریټي ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون نړیواله ورځ مانځي. د ملګرو ملتونو په ویب سایټ لیکل شوی چې د یووالي د دې ورځې مقصد د خلکو یووالي لمانځل او د غریبۍ ختمولو لپاره د شریک کار هڅول دي. دا باجوړ د خلوزو د خیر خیګړې کمیټې په همدې طریقه د غریبو سره مرستې جاری ساتلې دي. په دوی کې د سمسیرو چم ماموندو سیف الرحمن هم دی او دې 28 کلن ځوان ته چې کله د ګردو ناروغي پیدا شوې وه نو 8 لک روپۍ مصرف شوي خو جوړ نه شو. هغه بیا هم مرستې ته اړ دی چې د خلوزو کمیټې ورته لاس ورکړی دی.
بالکل ټیسټونه مې پوره شوي دي، خور مې ګرده راغی، ګردم برابر شوي در څه او صرف د کورونا د وجې ما پرېشن لیټ ډیز ډې خوشحاله ما بس یاره چې دا خلکو ما سره امداد نه وکړلې. الله ته پاتې کېدی چې زه وختي مړ وې پېښولې خو بس الله دې سړی ښوږي. څوک هم چې په دنیا کې دي مالدار ترین خلکو او ښه خلکو الله دې کامیاب لري. الله پاک دې د دې بیماری د دې غم مصیبتونه وساتي.
په مومندو کې هم ځینې د خیر خیګړې کارکوونکي تنظیمونه شته چې د خلکو سره مرسته کوي خو نه غواړي د دې کار اشتهاري وشي. خو د انټرنیشنل هیومن سولیډریټي ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون د ورځې په مناسبت مو د همدرد ویلفیر ارګنایزیشن والا سره خبرې وکړې او دوی وایي زیاتره خلکو ته خوراکي شایان او د سکولونو ماشومان له جامې ورکوي.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو، دا د اوس بیا هم کورونا لهر رااله، په دې کوم جاری وساتو. زمونږ کچ کوم ډونر وو هغه ډیر افیکټ شوی وو، هغه مغه خپل همتونه بیلو هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړه چې تاسو خپل کار جاری ساتي. دا پټ پکې چې کوم دی موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
ملګری ملتونو په خپل ویب سایټ لیکلي چې د انټرنیشنل هیومن سولیډریټي ډے یا د انسانانو ترمنځ د پیوستون په ورځ غواړي خلکو ته ووایي چې د یو بل سره د مرستې او شیانو د شریکولو د لارې کولی شي د بیوزلۍ په کمولو کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو په 2003 کال کې په دې لړ کې د غریبۍ ختمولو او د خلکو ترمنځ د پیوستون لپاره یو فنډ هم جوړ کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ د کورمه اوسیدونکو گلزار حسین په دواړو پخو یو لاس او یو سترګه مازور دي خو په خپل هوډ او همت یې تر شپاړسم ټولګي زده کړې کړې او نن د خپل کلی په هماغه سکول کې ښوونکی دی چې یو وخت پکې د زده کوونکي او د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جمعه په خره سپور سکول ته تللی دی خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر برګړېدو وروسته د گلزار حسین تنخواه بنده شوې ده داغه کیسه له عبدالحی کاکړه ورو
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15مې تر غرمې پوری روغ رمټ انسانو خو یوې شیبه د سترګو پرب کې ورځخه نیم بدن جلا کړ
زخپل پټې او طرف تلالم او یو چینه بدله او یې کې مو بچی کړل وزت کلا او بوت تصم لستلم نو منس خا خو دی بار واخ وان دی زپوینس فون لام د مکا واش کلا هغه د مکی ریزلټ کی د مات باړه خپې او یو لاس او یو ستر گزایش کلا زی بیا بوت لام پرچینار هسپتال ته واش پم پرچینار هسپتال کی وکوا او هغه نه بعد زی فشار ته بوت لام فشار کی درې میاشتې ما اسپتال کی تیری کلی کلی فشار نو افاس کوم احتیاطاً بیا فرچینار اسپتال کی زد بی میاشت بیڈ باندې پروت پام او دا پانچ مہینی ما اسپتال تیر کرده ده
علاج گلزار حسین لمرگ بچ کر خود هغه وجود سالم نکڑای سو دا پیش پر وقت هغه اتا کلن و او دا جوند کولو یو اوشت مزل ارتا پاتو لمور او پلار سره یوازی دا زوی دا بدنی مازوری فکر نو بلکه دا هغه دا راتلون کی پالا اندشمن ول
زما والد صاحب څو هغه خپل استاد ریټایر شوی وو هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دې یو لاس دواړه خپې دا د یوه کار نه شي کېدی نه مزدوري کوی شي نه څه هنر زده کوی شي وردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي ویلې څه کورسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي او ما هغه واجې نه زنن مشکلاتو نه وته هم ډیر اسانه سره روان یم
گلزار حسین په کورمه کې د خپل کلی لوکمان خیلو په پرایمری سکول کې داخل کړو سو خلوې پښتنه او ستونزه دا و چې په دوه پښو یو لاس او یو سترګي مازوره اته کلن ماشوم به تر سکول پوری مزل څنګه کوي دغه پلار د زوی لپاره نه د گاډي او نه هم د مازورانو سایکل اخیستو مالی وسله رلی د گلزار هرونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کش شو دله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي خو چې څنګه څنګه هغه ستری دلی نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ بلاخر کورنۍ مجبور سوه چې هغه په خره سکول ته ولیږي
وان کلاس نا تر لسم کلاس پوری دا سفر ما په خر کړی دی یو ورځی ټایم باندې ز خپل خر باندې سپور وان زما ورور ما سره سپور وو ای مخر پسې بل خر راغلو د مخر منډې ته شروع کړی دی ټایم باندې ز خپل خر نه ول ودم زما کی تر راغلو او ډیر زیات مشکلات و باران امرې دوخ بیا خلکو ما سره مدد وکړلو اس کې کړم اخرې تروانی لو هغه باندې سپور کړلم د سې نورې وکی مخترا غل لې یود بدلې نور وګرځلم دا براتلې خو شمه بهار نه منلو مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هول انسان ورسته ژوند بیا اسانی کنه دا شې مشکلات راتلې جی مخته بالکل
پښتانه عموما خرته پښه سترګنه ګوري نو چې یو واره مازور سي او په خره سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري دی وایي چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی
چې زما څه کلاس کو مرګلی او هغه به ایما ډیر زیات خیال ساتلو هغه به زه سکول کې بهر کا نه نه کا خرنه به کینه ولام خرنه به کوس کړلام ډیر زیات خیال به ستلو دی وجینه زما حوصله مضبوطه عملګری سره خو هغه به ماتوي چې تب خامه خاص کول تر څه نه بغیر زریږي مو در سره شته یو هغه به ډیر هلپ کول او ځکه ما حوصله مضبوطه ما تعلیم جری ستلو کچیر زاوې تنګواله ما پسې خواندای کولای څه شي کولای بیا هم نه شو کولای کنه بیا هم ز سکول ته نه تلم
گلزار حسین تر لسم جماعت پوری اسکول ته پخره ولاړ او چکلې د پاره چنار کالج کې داخله واخیستله. نو پرنسپل ته خاص وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سخت نه ورسره کوي چې هغه په تګراته کې مشکلات لري او دومره پیسې وسر نسته چې په ګاډۍ کې کالج ته ورسي. گزار حسین له دولسم پاسول ورسته له علامه اقبال پونتونه څخه پرایویټ څورلسم او بیا په اسلامیات کې ماستری وکړه او سره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چې کله زده کړې ختم شوې نو په 2014 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
پولیټیکل ایجنټ ته زه ورغلم او ته ویل ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ. بیا زه پولیټیکل ایجنټ ته لاړم هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا زه مجبور یم غریبی ده. هغه ما ته وی چې اوس خو ویکنسی نشته دی داغه دی هغه دی او هغه زه خپل فنډ نه ولګولم شپږ زره روپۍ بیره کول. 2014 نه زه خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم شپږ زره روپۍ تنخواه ما غسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورته لس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام کومه
نن هغه په کلاس کې ولاړ زده کوونکی نه بلکې ښوونکی دی. اوس د گلزار تنخواه پنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخواه وي او که نه هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوو پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده بلکې په بدن روغ سړی که بېکاره ګرځي نو بیا دغه بېکاري په اصل کې معذوري ده.
د کورمه دیو مازوره خون کی د ژوند او دغه مهنت پاره مو عبدالحی کاکړ رپورٹ اوري د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د بانو جانی خیلو په جلسه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او د دوی نورو ملګرو د زر تر زره خوشی کړي. د یاد غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاد علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو نیولې و. نوموړی د غورزنګ د نور ملګرو سره پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله شو. په دوی تور ده چې د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي خو پښتون ژغورني غورزنګ دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت په پوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر دی په لورلا یو خوځدار کې ټاکل شوی جلسې وځنډوي. د حکومت په وینا د اکتوبر 15 په کوټه کې د پوزیشن د جلسې له وجې کورونا کیسونه یو په درې زیات شوي خو پوزیشن ګوندونه وایي چې د احتیاطي تدابیرو لاندې به د حکومت خلاف جلسې جاري ساتي. د پوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنټ د وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوي انتخابات غواړي خو عمران خان وایي پوزیشن خپل مشران د احتساب عمل نه بچ کول غواړي. د افغانستان د کورونایو چارو وزیر مسعود اندرابی وای په کابل کې پنننی موټر بم برید کې نه تنه وجل شوی او شل نور دوبل شوی. نو موړی وای په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې دا سیخکاری د برید هدف هم دی او تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. نن د بیلاروس په سرخار منس کې خلکو احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د ځواکمن الکساندر لوکاشنکا نه د واک پرې خودلو غوښتنه وکړه. په دې هیواد کې سږ کال د اګست میاشتې راهیسې له هغې وروسته تقریبا هر ورځ احتجاجونه کېږي چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې لوکاشنکا بریالی اعلان شو. اپوزیشن وایي په دغو
انتخاباتو کې درغلي شوی. او نیوزیلند له پاکستانه دویم مارشل وریز کرکټ لوبه هم وګټله. نن د نیوزیلند په هیملټن خار کې شوې د لوبه کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 113 رنزونه جوړ کړ. نیوزیلند د 113 رنزونو هدف په آخري اوور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو پوره کړ.
د خبرونو ولې لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. ز هارون بچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خپله پامه